احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي قدمونو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان تیر کال د دولت د وسلوال مخالفانو له لوري له خشونت ډکو اعمالو شاهد و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مطالبو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوي. محمد حدیث پردیس دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټی کې افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې هوکړې ته نږدې شوی دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالاتو د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او شکنجې تورن کړل. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې علي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان د سولې علي شورا مرسیال عبدالخبیر وچکون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
امیدواره یې چې په یوه یا دوو جلسو کې دا بحث وروسته شي.
هغه تایید کړه چې اسلامي حزب له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی وچکون وایي حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې ښکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولی سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده.
د عبدالله د وینا یوه برخه به له تروریزم سره په مبارزې متمرکزوي. د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د 13مه غونډه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د جوزجان په اقچا او خانقا ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو اته وسلوال وژل شوي او شپاړس تنه یې زخمیان دي. د جوزجان امنیه قماندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني پرون چهار شنبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په سیمه کې نښتې روانې دي خو وسلوال طالبان ادا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو دولس خړې وژلي خو پولیسو دغه ادعا رد کړې ده. او وروسته کورنۍ خبر هغه ده چې په روزګان کې پرون چهار شنبه 150 ښوونځیو ښوونکو کاربندیز یا اعتصاب اعلان کړی او له دوه ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. د ښوونکو ویلي چې له تیرو 15 کلونو راهیسو یې معاشونه او نور امتیازات نه دي ترلاسه کړي. یو ښوونکي پرون ازادي راډیو ته وویل په دې اعتصاب کې څه باندې 1500 ښوونکي ګډون لري. په نیمروز کې د معرف ریاست چارواکي وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجې تورن کړل. په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دې وزارت په کلنی رپورټ کې چې پرون چهار شنبه خپور شو ویل شوي چې د ولسمشر اسلام کریموف حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل رهبران په انتخاباتو کې وټاکي. رپورټ وایي چې د ازبکستان حکومت او له حکومت سره تړلې ډلې له قانونه پرته قتلونه کوي چې په ځینو مواردو کې له شکنجې هم کار اخیستل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون وویل چې د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشران یې پنخه شوي دي.
نن ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون له شپږ شپېته غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی. موږ په برلاسي موقف کې یو او هغه به وساتو.
د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړې. په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له 1500 زیات هوایي بریدونه ترسره شوي. اوباما زیاته کړې چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو حملو ته دوام ورکړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ په سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د روسیې 340 جنگ ډوله الوتکو پرون چهارشنبه د دې مانورونو د ترسره کولو پر مهال وسلې نه درلودې، خو د امریکا بیړۍ ته یې دومره لنډ پرواز کړی چې د بحر اوبو ته یې ټکان ورکړی دی. د روسیې K-22 هلیکوپټرو هم پرون د امریکا د بیړۍ ته نږدې مقرر پروازونه کړي. د امریکا د سمندري ځواکونو دا بیړۍ داسې راکټ لیږدوي چې له لرې واټنه لارښوونه ورته کیږي. د امریکا د سمندري ځواک پر ویبپاڼه ویل شوي چې دا بیړۍ د دوشنبې په ورځ د پولنډ له ګیدینا بندر روانه شوې او بالتیک سمندر ته رسېدلې ده. او وروستۍ خبر هغه ده چې د ارمنستان په پلازمېنه یوروان کې پرون چهارشنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لورې د وسلې له پلورلو سره د مخالفت شعارونه ورکول. مظاهرهچیانو ادعا کوله چې روسیې پر آذربایجان وسلې خرڅې کړي او له دې وسلو په وروستیو کې په ناګورونو قرهباغ کې په جګړه کې ترې کار اخیستل شوی دی. ناګورونو قرهباغ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جنجالي سیمه ده چې ارمانیان او آذریان پکې اوسیږي. مظاهره کوونکي چې زیات ځوان فعالان پکې وو په ایران کې د روسیې د سفارت پر لور ورغلل او د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ نارې وهلې. یو شمېر اعتراض کوونکو د روسیې د سفارت ودانۍ په هګوی وویشت او له پولیسو سره یې نښتې هم کړي. مظاهرهچیانو په یوې اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې روسیه پر آذربایجان د وسلو پلورل بند کړي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org/.com. ولنې په خبرونه کې اورئ چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې له خشونت ډک اعمالو شاهدو. د سولې عالي شورا وایي هیله منه ده چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي.
فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او که دوی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار رومني نو بیا دې د چورلس نه بعد
د افغان ځوانانو ملي کنګره وایي چې ځوانانو ته باید د سولې پر روانو هڅو کې فعاله ونډه ورکړل شي.
هیواد ساتنه مو ځوانان کوي، په سلهاو ځوانان مو د ورځې یا د طالب یا د هر نامه لاندې په قتل رسیږي.
نړیوال بانک په یو تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت روان او بل میلادي کلونه ښه نه دي بللي. د اقتصادي وده وایي چې ډېره ورو به وي. دا چې ولې د نړیوالو د میلیاردونو مرستو سره سره د افغانستان اقتصاد ثبات ته نه دی رسېدلی.
اقتصاد افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوي.
د اقتصادي چارو کارپو دیو کارپو نظر مهم اخیستی. دوه اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې له خشونت ډک اعمالو شاهدو. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی، دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو له لورې په زندانونو کې د شکنجې او د زندانیانو پر حقونو تیری هم د اندېښنې وړ بلل شوی دی. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی شوی. پر بشري حقوقو لکم شمیر تیری کونکو سره حساب سوی او د شوزو او انجونو پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر حقوقو تیری جاری مو. په رپورت کې ویل شوي چې تیر کال د افغانستان حکومتي ځواکونو په زیاتو مواردو کې له محاکمې پرته قتلونه کړي دي. په رپورت کې د نورو مسلو تر څنګ دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د اخلاقي جرم په نوم ځوانې ښځې او نجونې زنداني او شکنجه شوي دي. رپورت همدارس د افغانستان د زندانونو ناوړه حالت، په زندانونو کې شکنجه، د عدلي سیستم کمزورتیا، په حکومتي ادارو کې مالي فساد، د بیان او مذهب آزادۍ محدودول او د قانون تر پښو لاندې کول هغه عمده ستونزې بللې چې په دې هیواد کې د انسانانو پر ابتدایي انساني حقونو تیری ته لاره هواره کړې ده.
The United States is opposed to the use of torture in any form at any time by any government.
د امریکا متحده ایالات د شکنجه هر ډول کده یو حکومت یا غیر حکومتي سرچینې لوري وي په هر حالت او هر شکل غندي. زموږ د کانګرس دواړو ګوندونو تیر کال د قانون په تصویبولو یو اړ بیا له شکنجه سره خپل مخالفت اعلان کړ. دا هغه ستاندرد دی چې موږ پر نورو د منلو چنګار کوو او موږ خپل هم باید عملي کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې تقریبا ټول نړۍ د کمزوري حکومتداري لامله له بحران سره مخامخ ده. په رپورت کې څرګنده شوی چې زیات حکومتونه او حتی غیر حکومتي ډلې د مدني ټولنې د فعالیت د مخنیوي هڅې کوي، د مطبوعاتو او انټرنیټ ازادۍ ته محدودیتونه جوړوي، د سیاسي مخالفینو ژغ غلی او حتی په ځینې مواردو کې خلک وژني او بې کوره کوي. جان کیری وویل هغه هیوادونه چې حکومتونه یې د ښځو او اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کوي او د خلکو سیاسي ازادۍ محدودوي د هغو په پرتله کمزوري او کم ثباته دي چې ټولو وګړو ته یې له تبعیضه پرته د ژوند امکان برابر کړی دی.
It is important to underscore that the reports that we released today.
پر دې خبره ټینګار کول مهم دی چې زموږ دغه رپورټونه په ټوله نړۍ کې د خلکو د انساني وقار او ازادۍ د پراختیا لپاره زموږ د ادارې د کار یو کوچنی برخه څرګندوي. بشري حقوقونه له هر ولسره زموږ د اجنډا برخه ده. جان کیری هغه حکومتونه وغندل چې د بیان ازادي محدودوي، خبريالان د انتقادي لیکونو لامل زندانی کوي او غیر حکومتي سازمانونه په دې تور چې بهرنۍ ایديالوژي خپروي ځپي. جان کیری وویل یو شمیر نادولتي ډلو لکه داعش او بوکو حرام په 2015 میلادي کال کې د قتل عام په ګډون بشري ضد جنایتونه کړي دي. د کیری په وینا داسې ډلو د معتبرو او موثرو حکومتونو د نشټوالي لامل د ودی امکانات موندلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې حکومت یې په تیر کال کې د سیاسي فعالیت له امله څوک نه دي زنداني کړي، خو پر ژورنالیستانو د وسلوالو طالبانو له لوري خونړیو حملو او له هغوی سره د یو شمیر حکومتي چارواکو زور زیاتی ته اشاره کړې ده. رپورت وایي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې زیاتې شوې دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایتان باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن دې پروګرام ورده د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې موافقې ته نږدې شوی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم دومره د جنجال وړ نه دي. د ښاغلي اوچقون په وینا دواړه لوري به نن له غرمې مخکې سره وګوري او ښایي مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلي اوچخون وویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلي اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غوښتنه لري. ښاغلي اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که اجر خواهشات مخالفین
دی وی نړیوال ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینی غشتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دې ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامیه له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچیرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ د خلک دی آزاد کی، زمونگا بانکونه ده فریزهی ده ده خلاص او یو تعداد گوانتانوور را خلاص کی او طور لس نده منگو باسی. اگه یو تعداد ده سولی بخاطر بانده امریکا عملی کرد او وید کرد. فکر کومه چه امریکا هم بل مکانیزم نداری ملگرو ملسو سره با مشوره او کی او کدهی ده سولی ترازی او د سولې پلان د حکومتیا رومانی مبادې د ټولنیز نمبر
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریښه یې د نوې ملسیزې په سیاسي او پوځي نشته کې ده. ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلي او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
به همدې سولې په موضوع کې تم کېږو. د افغان ځوانانو ملي کنګره د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو د ونډې د زیاتېدو غوښتونکي ده. د دې کنګرې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو او کابل ښار د 22 ناحیو غړو پرون په یوې غونډه کې وویل چې دوی چمتو دي چې د سولې غږ د کلیو او ولسوالیو ځوانانو ته هم ورسوي. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
له طالبانو سره د سولې د پروسې د بریالیتوب د روانو هڅو په لړ کې د افغان ځوانانو ملي کنګره وایي چې که ونډه ورکړل شي دا کنګره چمتو ده چې په دې برخه کې لازمې هڅې وکړي. دا خبرې د افغان ځوانانو د ملي کانګرې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو او کابل ښار د 22 ناحیو غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې. د افغان ځوانانو د ملي کانګرې رئیس محمد سمیع حق جو وویل چې د هیواد د روانو ناامنیو په دواړو خواو کې ځوانان وژل کیږي او حکومت ته پکار ده چې د دې ناامنیو د مخنیوي لپاره له ځوانانو هم کار واخلي.
د افغان ځوانانو ملي کنګره له 14 ولسوالیو او 22 ناحیو څخه سل رضاکار د سولې د پروسې لپاره آماده کړي تر څو وکړی سوله کلو ولسوالۍ څخه اصلاحات پیل کړو. ځوانان غواړي د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي خو اجازه نه ورکول کیږي.
د چهارسیاب ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې غړي صابر وریاخیل هم ورته غوښتنه وکړه.
منګه د سولې په پروسه کې د ځوانانو موجودیت واړو هیواد ساتنه مو ځوانان کوي. په صلحاو ځوانان مو د ورځې یا د طالب یا د هر نامه لاندې په قتل رسیږي، په شهادت رسیږي، ولې ځوان بیا هم له خپل حقوقونه برخمن نه ده.
په جوړې ناسته کې د ځوانانو په چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت مرستیال کمال سادات وویل حکومت د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه په پام کې نیولې ده.
مونږ د سولې عالي شورا سره په دې باندې خبرې کوو چې ځوانانو ته د سولې په عالي شورا کې برخه ورکړل شي او هغه تکړه با احساس ځوانان په دې کې غړیتوب ولري. په دې اړه خبرې روانې دي. امید لرم چې هلته به تاسو غوندې تکړه ځوانانو ته برخه پکې ورکړل شي.
د ناستې ګډونوالو دا هم وویل چې د هیواد د نفوسو 60% ځوانان جوړوي خو لیدل کېږي چې اکثره وزګار دي. دوی له حکومت دا هم وغوښتل چې د کار زمینې د ورته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې د سولې په راوستلو، ښې حکومتولۍ او پرمختګ کې د ځوانانو رول مهم ګڼلی او ویلي دي چې د دې ځواک کارولو ته یې پلانونه په پام کې نیولي دي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اورید سهار 8:40 کیدونکو دی. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت وده ورو ښودلې ده. د بانک په خپل راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي وده به سږ 2014 کال 9.1% نه یو څه یوازې 9.2% ته لوړوي او راتلونکي کال به هم دا وده ډېره ورو وي. خو د مالي وزارت وایي چې حکومت داسې اقتصادي پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په اساس به افغانستان وکولی شي چې له اقتصادي پلوه تر یوه حده په پښو ودرېږي. قسم سولمال او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت وړاندوینې ډېری افغانان اندېښمن کړي دي. د مالی وزارت وایي چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره به حکومت ځینې پروګرامونه عملي کړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال ملي بودجه د تیر کلونو څخه په توپیر د اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو په برخه کې تر هڅه وي. ښاغلی عبدالرحیمزی وویل د سږ کال د مالی بودجه په عملي کېدو سره به افغانستان خپلو سترو اقتصادي اهدافو ته ورسېږي.
زموږ هڅه او تلاش هم دا ده چې په افغانستان کې داسې پروګرامونه او داسې برنامې چې موږ د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملې کړي په پلي کېدو سره موږ کولای شو د اقتصادي رشد ترڅنګ د کارموندنې موضوع همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا مسایل ټولو ته توجه شوي او په دې برخه کې موږ مطمئن یاستو.
نوموړی وایي چې افغان حکومت به د وارسا او بروکسل تر ناستو مخکې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لازم تیاری ونیسي. د نړیوال بانک په وروستي راپور کې راغلی چې د جنوبي اسیا د هیوادونو اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.1% څخه په 2018 کال کې 1.3% ته وده وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې بیا د افغانستان په اړه راغلی چې د امنیت او سیاسي وضعیت په برخه کې بې باوري او په دغه هیواد کې د تجارتي فعالیتونو مخه نیولې ده. د راپور د وړاندوینې له مخې دغه هیواد اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. د راپور له مخې په افغانستان کې مالی ضعف به په خپل حال پاتوي او ضرورت شته چې د کورنۍ عوایدو او نړیوالو مرستو د زیاتېدو لپاره کوشش وسي. د نړیوال بانک په راپور کې د هند اقتصادي وده به تر ټولو زیات اټکل سوي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون سره لدی چې د نړیوال بانک اټکل د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې په اقتصادي چارو کې د حکومت بې پروګرامۍ اندېښمن کړی دی.
متاسفانه
افغانستان درگیر نزاع قدرت دی. په خوښنۍ سره افغانستان د قدرت په شخړو او د فرصتونو او امکاناتو په لمنځ وړلو کې ښکېل دی. له همدې امله زه خوشبینه نه یم چې افغانستان دې وکړای سي اقتصادي وده تضمین کړي. به همکه حکومت اساسي مسایلو لکه امنیت، انتخاباتو، له طبي سرچینو ګټه اخیستنه او د کورونې صرفیتونو ودې ته پام وکړي، نو اقتصاد به وده وکړي.
امکانات داخلي افغانستان از چکل بگیرن، رشد اقتصادي را تضمین کړي.
افغان اقتصادي کارپوهان وایي حکومت ته لازمه ده چې خپل دقیق اقتصادي ستراتیژي طرحه او عملي کړي. سیف الدین سیحون وایي چې حکومت باید له طبي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې او د ظرفیتونو په لوړولو سره له اقتصادي بحرانونو سره مبارزه ته ځان چمتو کړي.
و موندل چې نړیوال بانک په یو نوی راپور کې په افغانستان کې روان 2014 او راتلونکي 2018 کلونه د افغانستان اقتصادي وده ډیره ورو بللې ده. له افغانستان سره په تېرو 14 کلونو کې نړیوالو د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړي ترڅو د دې هیواد اقتصاد په پښو ودرېږي. خو ولې د افغانستان اقتصادي وضعیت ثبات نه دی رسېدلی؟ د هغه پوښتنه ده چې صالح محمد صالح د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
علت یې په واقعي توګه دا دی چې اقتصاد افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون پورې چې هغوی خپل خدمات او تدارکات زموږ د مارکیټ څخه ایرانوي، په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوي. چون دا خارجیان عسکر شمیره کم شو، د هغوی د مرستو کچه هم لږ شو، په دې خاطر باندې دا اټکل د نړیوال بانک لخوا
بله.
دوهم دلیل زما له همدا دا دی چې باید د ملي امکانات څخه ګټه پورته شي. دا لپاره یو مقتدر ملي دولت ته ضرورت شته چې یو ژغ وسیږي. دا ټول مراکز د متعدد قدرت په خپله دیموکراسي او برخه دي او دا پلورالي تروریزم یو برخه دی. اما دوی باید همغږ سازمانی او تشکیلاتی هویتونه پریږدي. د یو واحد ځغ د مخدر دولت لخوا باید پورته شي تر څو د افغانستان پانګوال او همدارنګه بهرني پانګوال زړه شکي او دلته راشي. اوس مهال څو مرکز قدرت دی، هر یو خپل پالیسی لري، هر یو خپل غوښتنې لري، هر یو خپل ونډه غواړي. دا هم د دې سبب ګرځېږي چې په افغانستان کې رښتین پانګونه ترسره نه شي.
په یو راپور کې ویل شوي چې په تېر لمریز کال کې څه باندې 3 لک کسان له افغانستان څخه وتلي چې هر یوه تقریبا 1000 ډالر هم له ځان سره ایستلي دي. دغه راز پانګوال هم له افغانستان څخه په وتو دي او پانګونې ته زړه نه ش کوي. دا مسله څومره رول لري د اقتصادي ودې له کمزور کېدو سره؟
دا خو خپل ځغه نه شوي چې په افغانستان کې راتلونکي خپل خلک نه ویني. بس ګومان کوي چې دلته راتلونکي نشته او په دې لته کې چې ځان لپاره نوی ژوند جوړ کړي په خارج کې. او له بده مرغه اکثرا دا خلک هم په سمندر کې دوپیږي او یو تعداد هم چلته ځي، له لحاند او سرګردان نه منل کېږي، ډېر سپکاوی ورسره کېږي او بېرته راګرځي افغانستان ته. دا یوازې دا سرمایه نه چې $1000 دوی ځان سره بولي دي. دوی اکثرا د تیر مهاجرینو په پرتله د بل ډول مهاجرین دي. هغه ځوانان دي چې ټول تعلیم یافته خلک دي، ژورنالیستان دي، اقتصاد پوهان دي، ودانان دي، ځوان فارغ التحصیلان، ماستران، بچلران دي چې ورغلي دي. دا فکری سرمایه د افغانستان وو. درې لکه ځوانان علل اکثر عالي تحصیلات درلودي، دا اکتیو او فعال ځوانان چمپوهی درلودل، هم انرژي سربېره پر هغه پخپله ولاړي دي. $10,000 $6,000 هم ځان سره بولي دي او ځینې خلک تقریبا $2,000 ځان سره بولي چلته کسب کار وکړي.
د دې اقتصادي ودې د کمزور کېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت څه چاره باید وسنجوي؟ ستاسو پیشنهاد څه دی؟
په اول ګام کې د ټول مرکز د قدرت سره متحد شي او یو ځغ متحد ملي حکومت جوړ کړي چې په ټول مسایلو کې همغږ وي او خپل اغژمنې چې خلکو سره کړی وو ترسره کړي او د افغانستان د پانګوالو او د بهرني پانګوالو لپاره د اعتماد ول وګرځي. اوس داسې نه دی، اوس یو نفر د یو مرکز قدرت یو شی وایي بلې بشي وي. دوهم مسله دا چې ناامني ډېر زیات دی، د امنیت د ټینګولو لپاره دوی هلې ځلې وکړي. دریم فساد ډېر زیات دی، که د فساد لپاره دوی وایي نه شي فساد به افغانستان ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس آزرخش حافظی و چې په افغانستان کې د اقتصادي کمزورتیا د عواملو په اړه رڼا اچوله. دغه راز پرون د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان سارک هم د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته، خو لازمه ده چې له دغو فرصتونو ګټه پورته کړی شي. له بلې خوا به یو شمېر افغان چارواکي د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې د مخنیوي لوی لامل د سیمې د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات بولي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنگلاديش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی وو. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونې رئیس سورج وید یوایی افغانستان د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه لري، خو ضروري ده چې له دغو فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. خاغلی ویدیا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
موږ باور لرو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې فوق العاده ظرفیت او فرصت شته. ستاسو هیواد د جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په څیر لاغو مشکلاتو راوځي چې په تیر کې مو درلودل، نو ځکه دلته د زراعت، توریزم او په نورو بنسټیزو برخو کې د پانګونې لپاره کافي فرصتونه موجود.
د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنس د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2003 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناستې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزي خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک سازمان غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله ښیي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي، مشکله به وي چې په سیمه کې سوداګري پراختیا وکړي.
پوتنشل ډیر زیات دی، ولی غټ او عمده مشکل زمنګ د سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نکړي، موږ نشو کولای چې د تجارت ته، سرمایه‌ګذاري ته، اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا انتقاد کوي چې افغانستان له پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ بل غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. دغه خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت ترانسپورټي او د ویزې نه ورکړه د سارک له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې جدي ستونزې وبللې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر بیا د سارک سازمان مهم رول ته په اشاره سره وایي چې دغه سازمان باید د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو مشکلاتو د حل په برخه کې خپل اغیزمن رول ولوبوي. افغان سوداګر رحمدین اجی آغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 15 کاله کېږي، خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته مشکلاتو په باب د پام وړ هڅې نه دي کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. بیا هم محمد حدیث پردیس را سره د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیاري مشري کوي د سولې موافقې ته نږدې شوی. دغه شورا د حزب اسلامي له لوري له تور لید څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه تایید کړه. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د جوزجان په اقچا او خانقاه ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 8 وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. په روزګان کې د 150 ښوونځیو ښوونکو کاربندیز یا اعتصاب اعلان کړی او له دوه ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې روسي سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. او د ارمنستان په پلازمینه یوروان کې پرون چهارشنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لوري د وسلو له خرڅولو سره د مخالفت شعارونه ورکړل.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. دغه راز د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونې صافي او واضح هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم شته او دغه راز عکسونه هم لیدلی شئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د مرکزی آسیا د یو شمېر هیوادونو د اندېښنو په باب د ازبکستان د وروستي اقدام څخه به خبر شئ. ازبکستان له افغانستان سره په پوله د ناامنیو زیاتوالي او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور زیاتوالي ته په پام سره په سرحد کې خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي دي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجبور رحمان حبیب زی پرې رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د بخ سرپرست ولی عطا محمد نور د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړه، اوس مهال بیا د شمال زون امنیتي چارواکي له افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله او دریا کې د ازبکستاني پوځیانو د ګزمو له زیاتوالي خبر ورکوي. د برخ والي ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویلي دي چې له یوې میاشتې را په دې خوا په امو سیم کې د ازبکو پوځیانو لخوا ګزمې ترسره کېږي او لامل یې هم په شمال زون کې د وروستیو ناامنیو زیاتوالی او د امرود سرحدي سیمو ته د تورستی ډلو ورپېښ ګواښونه بولي. د ګزمو د زیاتوالي عوامل تاسو ښه پوهېږئ چې په دې وروستیو کې شمالي ولایتونه ناامنه شوي او دوی د امو سیند سواحلو ته د ورپېښ امنیتي ګواښ په اړه اندېښمن ښکاري. دوی له همدې وجې په یادو سیمو کې ګزمې ترسره کوي. په همدې حال کې د شمال زون د سرحدي ځواکونو قمندان میر نعیم حیدری وایي چې دا ګزمې د ازبکستان د پوځي او جنگي کښتیو په واسطه د امو سیند په صفري نقاطو کې په متواتره او دوامداره توګه ترسره کیږي. هر هغه عمل چې په امو سیند کې ترسره کیږي زموږ په همغږۍ دا کار کیږي. په هر صورت باید ووایم چې دا پوځي ګزمې په متواتره او دوامداره توګه دي او موږ داسې ګزمې نشو ترسره کولی. د بلخ والی ویان منیر فرهاد وایي چې د امو سیند سواحلو ته امنیتي ګواښ مخ په زیاتېدو دی او افغان سرحدي ځواکونه هم د جنګي وسایلو له کموالي او د نظامي کښتیو له نشتون سره مخ دي. په شمارتون کې د سرحدي ځواکونو قماندان د ښاغلي منیر د خبرو په تایید سره زیاتوي چې په کراتو یې له مرکزي حکومت څخه د پرمختللو جنګي وسایلو او نظامي کښتیو غوښتنه کړې، خو تر دمه د دوی دا ستونزه نه ده حل شوې. دی وایي زموږ اساسي ستونزې د کښتیو نشتون، د شپې لخوا د ګزمو ترسره کولو لپاره د توربینونو نه موجودیت دی. موږ په کراتو دا غوښتنه ترسره کړې خو موږ ته دا وسایل نه دي راکړل شوي او هیله ده چې دا وسایل ژر ترلاسه کړو. باید زیاته کړو چې درې ورځې دمخه د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د هیواد په مختلفو سیمو کې داعش ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه وښوده او ویل داعشیان او تورستان د پاکستان له چترال سیمې څخه بدخشان ته راوړي او بیا د شمال زون په نامه کولو سره غواړي منځنۍ آسیا ته لوی امنیتي ګواښ ورپېښ کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنی سپه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 سپه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو نو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلاس،
زه خپل سلامونه نیکه اله ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، څه ډول کارونه تمر شاقه یا سخت کارونه ویلی سو؟
تاسو د سوال په حق باید ووایم چې هغه کارونه ته موږ شاقه کار ویلی سو چې یا سخت کار ویلی سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پریدي چې په نورمال شکل وده وکي او انکشاف وکي او دوی اډوکي او ټول جسم باید د یو نورمال انسان په شان وده وکي. نو هغه سخت کارونه چې دوی دغه وده ته زره رسوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاقه کارونه سته دي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قواو کې دننه کار کول، لکه ډیر زیات د ساعتونه، یعنی هغه ساعتونه چې د ماشومان د کار دپاره لازم دي چې 15 ساعته په یو هفته کې ده، که ته دې نه زیات کار کوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینی ګانو کې، په معدنو کې او په نمناکه فضا.
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاقه کارونه کوي؟
ماشومان عموماً چې هغه کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویلی سو. دوی ننوتل یا شمولیت په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مثلا قواو کې چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکاوی کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکي ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نورو ځایونو کې کار کوي چې افته که تر 15 ساعتونه زیاد کار کوي دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمی شرایطو کې دوی کار کوي، یعنی په ډیره ګرمۍ کې یا په ډیره یخنۍ کې، په سرکونو کې کار کوي او دوی د تعلیم تربیې نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابیږي، دوی دغه د کوچنیوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دي چې دوی فرصت سره مخ دي.
ډیره مننه. معروف صاحب، 100% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي؟
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې ترسره شوی ده هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او دوی په شاقه کارونو باندې بوخت دي او د دوی جسمي او ذهني ودې ته زیان رسوي، دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی صحت ته زیان رسیږي او ممکن چې دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان
پولیس
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه
به
بیا
پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو بندوبست کړی
شي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. معروف صاحب، په افغانستان کې د شقه کارونو اصلي لامل څه دی او آیا سوال کول ته موږ شقه کارونه ویلای سو؟
بلې، په خپله کدای چې د یو شقه کار دی پر ماشومان باندې چې د یو چا د خوا ګمارل کیږي، ورته ویل کیږي چې ته دلته ودرېږه په ډېر ساعت د پاره، یا د شپې یا د ورځې په یخنۍ کې په ګرمۍ کې، د دې د پاره چې د تا عیدت زیات شي او د خلکو نه ګدایي وکړه. په داسې حال کې چې مونږ ویو چې د افغانستان د اساسي قانون په 93 ماده کې ویل شوی دی چې پر ماشومان باندې کار ممنوع دی او هیڅوک نشي کولای چې پر ماشوم کار وکړي. خو دغه قانون چون اجرایوي ضمانت نه لري، نو هیڅوک نشي کولای چې په دې حق له څوک چاته سرنوالی اقامې دعوه وکړي او هغه خلکو ته جزا ورکړي چې ماشومان کار ته ګماري. د افغانستان د کار په قانون کې ثقيله صنایع کار د پاره 18 کلنې سن غوره شوی ده چې هر څوک چې 18 کلنې سن پوره کړي وي هغه کیدای شي چې ثقيله صنایع کې کار وکړي. همدارنګه خفیفه صنایع کې 15 کلنې سن ټاکل شوی ده چې د 15 کال خاوند څوک وي هغه کولای شي خفیفه صنایع کې کار وکړي. او د زده کړې لپاره کار چې کوي د 14 کلنې عمر باید پوره کړی وي هغه د زده کړې لپاره کار کولای شي. او همچنان په وجود چې دا قانون وضع شوی ده په افغانستان کې، اما بیا هم ګورو چې ډیری ماشومان د سرک په سر کار کوي، د خښتې په داشونو کې کار کوي، او د موټر چې مینځي په یخنۍ کې، د په ګرمۍ کې دوی دریږي، بازار کې ټوله ورځ ګرځي، دا ټول شقه کارونه دي. مونږ هیله من یو چې هغه دفتر یا اداره چې د ماشومانو د حقوق په هکله کار کوي چې د دوی د شقه کارون مخنیوی وکړي، سوچ مونږ او تاسو په راتلونکي کې وکولای شو چې ځوانان باید د شقه کارونو خلق نیوي او نورمال ځوانان وي او دوی د شقه کارونو څخه مخنیوی شوی وي.
معروف صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه څنګه کېدای سي چې پر ماشومانو د شقه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي؟
په دغه تازه وختونه کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې لپاره جوړیږي چې هغه کود هدفال په نامه یادیږي، او فکر کوم چې دا ټول جوړ شوی ده، فقط تصویب پاتې دی. په دغه قانون کې هیله من یم چې هغه کارونه چې پر ماشومان باندې تحمیل کیږي د هغه عاملین باید جزا ټاکل شوي وي، او همدارنګه د مونږ هغه حمایتي قوانین باید اجرایي ضمانت ولري. سوچ وکولای سي چې ماشومان د شقه کارون څخه وژغوري، او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې ماشومان په شقه کارون باندې وګماري او د دوی راتلونکي مخاطرې ته واچوي. د په داسې حال کې چې افغانستان 1013 او 1028 کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د ماشومان پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوی ده، او همداسې هغه حد اقل سن کار په دې په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوی ده چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی ده، او پخوا هم کنوانسیون حقوق اطفال امضا کړی و، او د ماشومانو په حق له چون ډېر بین المللي قوانین امضا کړی ده او ملي قوانین هم شته دي، نو هیله منو چې هغه اداره چې د ماشومانو سره سروکار لري ډېر زیات توجه وکړي او کوشش وکړي چې ماشومان د شقه کارون څخه وژغوري.
قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. که چیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او ترڅنګ یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې زتوکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړه سمن ناحیه کې وزوري چمن ته چیرمه د مین پاکي یو موسی پنګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شې نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندې به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاری اوس له کار لوېدلې، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکی موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکو چې د الحاج فضل کریم فضل الله چې د عمر د موسسه عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې وو په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کم د یو کوټه کې د ملک ازه په ځای کړی مواد ډیر کم وو. نو وروسته سم وخت ریدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی ده، مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي. دا مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیس کړی د خنڅا کړی د خطر نوې سدي او موزیم ترول شي. دلته موږ اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
ناویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د مین موزیم دی چې د عمر موسسه جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی، دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو، هغوی وویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسسه چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړه، د عمر موسسه 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرو دل. دا غي نو وروسته بعد مین پاکټ مون په 2009 بعد مین پاکټ مون شروع شول او دا کارونه شروع کړه. نو دا د 2009 دی خواته د فعالیتونه زمونږ د دغه مواد لاسته راغلي مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دا ته ایصاف کسان راځي، نور خارجيان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعض ورونه په دې فکر کې دي چې دا به دار چا د پاره نه وي او یا بارش د پر اجازه نه سر سو غرات لشي د موزیم نه کول شي چې وګوري لیدنو کی ټیکټ فیس شي نشته ده. سر بعد کمرې د پر هغه به جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خپل پیمنت نه.
د دغه موزیم مسول وایي چې هدف د ماینونو پاکول وو چې د هم دې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار و موندل چې تر خاورو لاندې شوی وو.
بعض ورون دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو شي کوم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په جریان من پاکي کې پیدا کړی دي. نو دغه تیاری چې دا څنګه حساب ده؟ نو زکه تیار خو خاورو لاندې کېده کولای نشي. دا په خپل دولت کومه کړه د موزیم سره بعضی اکثره د سیمواد دي چې خپل دولت ورکړي مو دا چې دي د مختلف ولایتونو نراولسوي د شبرغان نراولسوي د باګرام نراولسوي د خوجرواش نراولسوي دي د مختلف ولایتونو دا تیاری مونږ راولې دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي. دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا من پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس د ورزي هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې ګرځو. د حکومت مونږ د نورو وختونو دا دي چې هغه سره هغه خبره موادي امکاناتي مونږ ته راکې دا موزیم پیسې لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ آینده نسلونه وګوري. بعضې کسان دي د مین یا د بم نوم یې اورېدلی دی خو ورسره آشنا نه دي. دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغوی ډېر خوشحالېږي وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کېږي. اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د ده وخت تېرېږي د ده ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هیچا ته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشینه ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې آزمویل شوي خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي وسلې دي تیارې دي شاوخوا ایښې دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولی شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانه وړي ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی. او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار ونه اخلي.
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کېږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیه کې جوړې شوي او دغه راز هغه جنگي الوتکې چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوي موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره یې پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون نه ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوی او دا نندارې ته ښودل شوی ده او همدارنګه هغه شان چې موږ مخکې په انځورونو کې لیدلی وو هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده. همدارنګه چورلکې او تیارې بیلابیلې الوتکې او چورلکې هم دلته موجود دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو راډی شي او دغه نندارتون لنګدې نه وګوري نو ښه تجربه ده هغوی لپاره ترسو پراتلونکي کې هغه شان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېرې وسلې پرتې دي. هغه مخنۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره هغه وسلې ټولې دلته شتون لري او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زمونږ هیوادوال راځي دې وسلو او دې تیارو او دې کتو لپاره او دوی له دې نه ډېر زیات خوند اخلي. ستاسو له نظره ولې دلته ډېر وسلې موجود دي؟ پرته له شکه دا خو ټول ته معلومه ده ټولو هیوادوالو ته د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې شل دېرش کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات وروزه هم پاتې ده او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي او خلک په دغو وسلو باندې وژل سوي دي او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پنسي چې دغه وسلې زموږ هیوادوالې ته واکړي دي زموږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي نو همدا د سلدې وسلونه به موږ نور کار وانخلو او دا وسلې واس موږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل پوهنتون استاد سمیع الله وحدت د دا ډول موزیمونو پر ارزښت راټغږیږي. نوموړی وایي چې دا ډول موزیمونه له ارزښت نه خالي نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم دسې د دغه موزیم یو ارزښت دا دسې موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کوم وسلې استعمال شوی دي څوک په وژل شوی دي او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي او د دې ترڅنګ به موږ چاته ماته ورکړي د موږ ښه کارندوی کې سله دغه وسلو سره افغانستان نو وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پورې مګر به هم دغه یو زبرځواک او قوت قوي ځواکونه ته ماته ورکړي د سغې دغه وسلو ټنګونو مهمات په شان هم درلودلو. دوه موزیم چې د 1993 کال د حمل په 14 نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالي او سیمونه هغه ټنګونه سره د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل دراندولو د هغه وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاته سوي ولو په خپلو ځایونو باندې نو هماغه یې له ولسوالي او له سرکونو لویو سیمونه راټول کړلو او د غزني د اسلامي ثقافت شاوخوا یې ټول کېښودلو سي هماغه هم د موږ د تاریخ ښه بېلګه ده د همدغې درې لسیزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي خو دا چې انسان پرې وژل کیږي نو وسله بد توکی دی او باید ترې نفرت وکړو. خو دا ډول موزیمونو موجودیت موږ ته دا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مدادي. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
خطلم درت میوان کدل و می بخا درت خطلم درت میوان کدل و می بخا غدی دن شوم درت می دیر و جړل و می بخا دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا دینو ٹھکو دے ہار د پار جبنستا
ಹಾರುಣ್ಣ ದರ್ದ್ನ.